د مشال ډیو درنو زه نساته پرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړې کې با تاسو ته نیک پنيغه معلومات درکبو چې طریق تر باندې پاکستان د خبر په توګه صوبای وزیر عاطف خان څخه په مبینه توګه د لکونو روپو بته غوښتنه کړې ده. دغه سي په سواد کې د امنیت په موضوع هم راپور لرو، په موسمیاتي بدلونو ځانګړې رپورت لرو، خو تر هڅه مخکې له ملي حمیزاده خبرونه وو.
السلام علیکم، تر ټولو اول په مخته د خبرونو سټک وتا. د جنوبی وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو د حکومت سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړي. په کورما کې د قومي اسمبلی په خالي چوکۍ د اکتوبر په 10مه زمینی انتخابات کیږي، او د اروپایي کمیشن مشر د روس دفاع په یوکرین میزایلي او ډرون حمله سوچا د ترهګرۍ عمل بللی. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولي. دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې غوښتنه کوله چې حکومت ته ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي، او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14 په مذاکراتو ډزې کړې وې. پرون د احتجاجي ناستې یو ګډونوال احسان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی د غوښتنو د منلو ژمنه کړې، نو ځکه خپل احتجاج پای ته ورسو. مظاهرچیان تور پورې کوي چې د اکتوبر په 14 د امنیتي سرتیرو په ډزو کې شپږ مظاهرچیان زخمیان شوي، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په مظاهره کې یو تن په کاڼي لګېدلی او اوس یې درملنه د پوست په روغتون کې روانه ده. د بلوچستان په لورلای کې د نهم ټولګي زده کوونکي د وژنې خلاف نن ځایي زده کوونکو او سیاسي ګوندونو احتجاجي لاریون کړي. د 19 کلن الګ اصرار احمد د وژنې خلاف مظاهره کوونکي اول په سړکونو راوتې، وروسته د پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي او د وژونکو خلاف د قانوني کاروایي وشي. خو د لورلای مرستیال کمشنر ډاکټر عتیق شاوانی نن مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د لټون لپاره چاپې روانې دي او ضربه ونیول شي. ولس کلن اسرار احمد د اکتوبر په 14 له کوهار ډیم سره نږدې د یو مشکوک تن لخوا هغه مهال وژل شو چې له ملګرو سره د پکنیک لپاره تللی و. په پیښه کې د هغه درې نور ملګري ژوبل شوي هم وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د کورمه په حلقه NA45 د زمینی انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په کورمه کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي هارون چینواری پرون مشال ریډیو ته ویل چې د قومي اسمبلی په حلقه NA45 زمینی انتخابات په اکتوبر په 10مه کیږي.
چونکه دلته حالات سکیورټي وجنه او دا فیصله شوی و چې دا مونږ ډیلی کړی، هغه نن بیا شیډول شلو الیکشن کمیشن باقاعده دا اعلان وکړلو، او ان شاء الله په 30 اکتوبر 2022 باندې په کورمه نه 45 کې الیکشن کیږي.
د قومي اسمبلی په تو چوکو د پنجاب اسمبلی په دریو هغو زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 شوي، خو په کورمه کې د دوو قبیلو ترمنځ سزمکه په سر لانجې لامله د امنیت په خاطر هلته دغه انتخابات ځنډول شوي. د کورمه په حلقه NA45 د قومي اسمبلی چوکې د تحریک انصاف د غړي فخر زمان خان د استعفا وروسته خالی شوی و. په اپریل کې د ګوند مشر عمران خان د بې باورۍ تحریک له لارې له وزیر اعظم څخه د لرې کېدو وروسته فخر زمان خان د پی ټی آی د 123 نورو غړو سره یو ځای استعفا ورکړې وه. اخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 10مه کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډولي. کمیشن پرون د پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د سند حکومت ورته وویل چې د سیلابونو له کبله د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو اړینه شمېره نه لري. انتخاباتي کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د رایې اچونې په مرکزونو کې پوز او رینجرز نشي ځای پر ځای کولی، نو له دې کبله مجبور دي چې انتخابات وځنډوي. کمیشن وویل چې 15 ورځې وروسته امنیتي وضعیت بیا کتنه کوي او د انتخاباتو په اړه به خپله پریکړه کوي. د لادرکه بلوچانو سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان د ترګری ضد څنګه په یو جالي مقابله کې د سلورو لادرکه بلوچانو په وژنه تورنه کړي. د پاکستان ترګری ضد څنګه پرون په بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په خاران کې په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وژلي. په بیان کې راغلی چې وژل شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي بلوچ لیبریشن آرمی خړیو، خو په اړه نور تفصیل نه ورکړي. بلخوا د لادرکه بلوچانو سازمان ویلي چې وژل شوي کسان لوړاندې لادرکه کړل شوي او بیا په جالي مقابله کې وژل شوی. د سازمان مشر نصر الله بلوچ په ټویټر پاڼه لیکلی چې په خاران کې د سی ټی ډی په جالي مقابله کې د تابش وسیم بلوچ او نورو ځوانانو د وژنې پر ضد بنند کوټه پرسته مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. او د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وان دیخلن نن وویل چې د یوکرین په ملکی ودانو او بجلی مرکزونو د روس میزایلي او ډرون بریدونه سوچا ته ترګری عمل دی چې د جنگي جرمونو په برخه کې راځي. هغې په اروپایي پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د ژمي په موسم کې له بجلی اوبه او ګیسو کټه کولو لپاره په ملکی ودانو هدفي بریدونه بشپړ د ترګری عمل دی. هغې زیاته کړه چې د یوکرین سره به اوږدمهاله همکاري روانه ساتي. له یوې هفتې ډېره موده شوې چې روسیه او ځواکونو په تکراري ډول د یوکرین په بېلابېلو سیمو کې په ملکی ودانو هدفي حمله کړې دي. په دې بریدونو کې ګڼ کسان وژل شوي او د یوکرین درېمه برخه یا له زرو زیاتو ښارونو ښارګوټو او کلو کې خلک له بجلی بې برخې کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واردل چې ملي مرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کاوري تاریخ ترمنه پاکستان د خبر پښتونخوا له یو صوبایي وزیر څخه په مبینه توګه د لکونو روپو بته غوښتنه کړې او د جنوبي وزیرستان انګورډي اوسیدونکو له انتظامي سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی.
دا خبره ختم شو درنه چې د کوم کې مطالبات وي هغه ورسره ومنل شوې. اول مطالبه خو دا وخت د چا د زینر باندې کړې دي دغه پر خلاف تا قانوني کاروایی وشي.
او د سواد خلکو د یوې مظاهرې للارې له حکومت غوښتي چې د سیمې امنیت ذمواری دي د پوس پر ځای پولیسو ته وسپارل شي. او په موسمیاتي بدلون ځانګړی راپور لرو او دا به هم واوري چې الودګي په ماحول څه بد اثرات لري.
سواد کی جا سیلاب کو براغلو یا تن روز پوری پاکستان چاغ سیلاب د لاوت اوت نه دی دم د دی پلوشن نه وجه شوی دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسه. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو تاریخ طالبان پاکستان د خبر پختونخوا صوبای وزیر عاطف خان څخه په مبینه توګه د لکونو روپو بته غوښتنه کړي. بلخو د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو مشیر بیرسټر مدلی سیپ وایي چې حکومت به یې د بته کالونه او خطونه برداشت نه کړي. د په خبره چې چاته هم د قسمه خطونه او کالونه ورځي نو پولیس ته پرې خبروي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي او څه معلومات لري؟ آیا عاطف خان منلی چې دته دغه خط ورغلی که څنګه؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره درسته چې په خپله باندې د خیبر پښتونخوا وزیر عاطف خان نن مردان کې خبرې کولې خبریالانو سره په هغه کې هغه دا ومنل چې دته د طالبانو د تحریک لخوا یو لیک استول شوی دی چې په هغه کې 80 لک روپۍ د دنه غوښتل شوی دی. او عاطف خان دا هم وویل چې د دغه لیک د دغه خط ترلاسه کولو وروسته د بیا چې کوم امنیتي ادارې دي متعلقه هغوی سره دغه معلومات شریک کړي هم دي او دی وجه دا اوس د هغوی موارده چې په دې اړه باندې هغوی ګامونه واخلي. دا خو دغه بیان دی. او بیا په دغه هغه لیک چې کوم دی هغه ته چې کوم دی وایي د دعوه کوي چې طالبانو تحریک ورته لیږلی دی هغه بیا د خپله باندې خبریالانو سره هم هغه شریک کړی دی. او بیا هغه اوس بیا خبري دلته چې کوم رسنۍ دي هغې ته هم هغه استولی شوی دی. خو د پاکستان ټي ټي پي لږه شیبه وړاندې دې ته جواب ویلی دی او د هغې چې کوم هغه خپل رسنۍ دي د خپل د هغې چې کوم ویب سایټ دی یا نور دغه دغه رنگي وسایل دی پاغي باندې هغه بیان خور شوی دی. هغه وی چې دغه خط سره چې مردان د طالبانو لخوا دغه وزیر ته لګل شوی دی چې د سره دغه هیڅ تعلق نشته. او د طالبانو ویان ترجمان خراساني دا خبر هم کړی دی چې دوی به دغه خط و دې به تحقیقات او پلټنې هم کوي او چې څوک پکې لاس لري هغه ته به سزا ورکوي. خو طالبانو بیان هم راغی. البته د دغه رنگ اکثر داسې خبرې کیږي استاد د سواد په اړه باندې هم کیږي چې د ټي ټي پي لخوا یا خو خطونه لګل کیږي یا هغوی ته ټلیفونونه کیږي. خو ټي ټي پي د دې مخکې هم د یو تردید کړی و بیا دا هم ویلو چې څوک دغه رنگ چاته خطو لګل شي دوی د ټلیفون شمیرې ورکړي چې هغه سره پرابلم نه بارل. دا موضوع په پاکستان کې اوس توده ده او نن خو خپل وزیر دا خبره وکړه.
سم ترخان صاحب، داسې هم په ورستیو کې پرسنیو کې خبرونه راغلي دي د اتب خان صاحب نه هم دغه پوښتنه شوې و چې آیا نور چې کوم حکومتي چارواکي دي هغوی ته هم دغه سې قسمه خطونه ورکړل شوي دي، که په دغه هم څه معلومات ورکړي زموږ اودونکو ته مننه به وي.
بالکل، هغه هم دا سوال وشو، هغه چې کوم دغه خپله ویډیو خپره شوې ده دغه خبرې د خبر ما خپله اوریدلې ده، هغه نه دا پوښتنه شوې ده چې د نورو د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو ته بیا خو پکې دا یادونه وشوه چې د وزیر اعلی ورور ته هم لکه پوښتنه سوال چې وغه کې دغه ذکر هم وشو، نو داغه جواب هغه داسې و چې د نورو پاړه باندې معلومات نشته چې دغه کار به شوي او که څنګه. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه رنګې خبرې خو کېږي په سوات کې د وزیر اعلی د دغه رور خبره هم شوې وه او دغه رنګې نور هم کېږي، او په سوات کې چې دا نن سبا مظاهرې دي نو په هغې کې یو خبره خو هم دا کوي هغه مظاهره چان احتجاج کوونکي چې هلته خلکو ته د پیسو دپاره خطونه استول کېږي، خو عاطف خان بیا دغه دغې په اړه باندې جواب ور نه کړ او وایي چې دې دغې نه نه دی خبر، لیکن خپل خبره خو تصدیق کړه چې دته دغه خط ورغلی دی.
سمه ډیره زیاته مننه ترخان صاحب د مشال ډیو همکار له اسلام آباد تاسو دغه معلومات درکول چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان منلی چې ترکی طالبان پاکستان د مردان څانګې کوم کسان دي وسلوال دي هغوی له ده څخه د پیسو غوښتنه کړې ده، د 80,00,000 روپو بتي غوښتنه یې کړې ده، خو بیا ترکی طالبان پاکستان هغوی ویلي دي چې کومه مرکزي څانګه ده هغوی ویلي دي چې مونږ څه قسمه داسې غوښتنه نه ده کړې د عاطف خان نه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته د جنوبي وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسول او د افغانستان ته غځېدلې لارې د تګ لپاره پرانستې ده. د جرګې مشران وایي چې انتظامی ورسره د ستونزو د هواري او هغه امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایي ژمنه کړې چې د اکتوبر په 14 یې په مظاهره چانو ډزې کړې وي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې که حکومت خپل ژمنه پور نه کړي نو د ولس د حقونو لپاره به بیا په احتجاج لاس پورې کوي. نور تفصیل له سیمې زموږ د همکار اشتیاق مسیح په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستانی حکومتي چارواکیو له طرفه غوښتنې منلې نه پاس دوی خپله احتجاجي درنا په 15مه ورځ ختمه کړې ده. پاکستانی چارواکیو د احتجاجي درنې کیمې غوښتنې منلې دي دا د احسان وزیر نه ور وایي.
کله مذاکرات ټیم خبر ور هغه ملک جمیل وایي چې په ګډ بندې د لوکل خلک د پوره 2 غنټې متا کمانډر آی جی ایف سی ذمہ ور دا کوم تا ذمہ ور کې ژما لګ جمیل او سید لغ دی چې کیم دا مزای کوم یغه مال کو نیم شون دی یغه ټول دا ذمہ ور او خاص
دی. ونه سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان چې د انګوراډا په احتجاجي درناکښې په خپل موجود و مشال ریډیو ته ویایي.
هغه پرلت 15 ورځې دوام ولرلو بنیادی په دا خبره ختم شو درنا چې د کوم کې مطالبات وي هغه ورسره ومنل شوې. ابتول نه اول مطالبه خو دا وه د چا ډزینه روباندې کړې دي دغه پر خلاف ته قانوني کاروایی وشي. هغه قانوني کاروایی بالکل دوی ومنله د دغه کسونو خلاف قانوني کاروایی کېږي. دا ور یقین دی چې دا غبندو ریاست عمل کو دا خبره و پخاوي کشر بیا عمل نه توکه د ټول کوم طرف نه د حکومت امیر ډیر ګرنه خبر کایو پښتون تحفظ مومنټو د حکومت سره ویلوړوي چې کومه جایز انساني بنیادی حقوق دي کومه جایز مطالبات دي دا پر اخره پرمیش جدوجہد ورسره کې وسایډوړي
دي. سویلی وزیرستان پولیس له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د پولیسو مشر عتیق الله وزیر د مرستیال کمشنر سلمان کونډي پاکستانی پوځي چارواکیو قبایلی مشرانو عالمانو په کوششونو د انګور اډا احتجاجي درنا مشرانو سره مذاکرات په 13 اکتوبر کامیاب شوی دي او د افغانستان سرحدي دروازې سره تړلې شوی لار د هر قسم ټریفیک د پورا خلاصه کړې شوی دي. د انګور اډا سیمه اوسیدونکو د راونې میاشت 14 اکتوبر نه په خپل سیمه کې د بنیادی حقوق د غوښتنې د پورا په احتجاجي درناک سرحدي لار تړلې و او د سیمه اوسیدونکو په 14 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوج د دوی په احتجاجي درنابنه ډازونه کړې وی چې په نتیجې کې په دغې احتجاجي درناک کې شریک شپږ کسان پر هرجلی کړې وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته اوګستی اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په لور لای کې د نهم کلاس د زده کوونکو د وجنې پر ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. د پیښې پر ضد د لور لای زیاتره سکولونه بند وو او زده کوونکو لاریونونه وکړل او بیا د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي او په پیښه کې تورن کسان دې زر تر زره ونیسي. بلخو انتظامی چارواکو ویلي چې په پیښه کې په تور یې 15 کسان نیولي خو اصل ملزم لا هم نه دی نیول شوی. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب تنی راکوي.
شہید اسرار کے قاتلوں کو ضلع انتظامیہ لخوا سخت حفاظتی انتظامات سے او دشار دا بیلابیل برخ دا تیرو دو رستہ لاریون دا پریس کلب و مختہ پیو مظاہرہ کی بدل سو پا کم کچھ دا سکول وڑو انجنو او الکوانو او شاگردانو ترسنگ استادانو او شاریانو پا گنش میر کے گڑن کڑے ہو و دے مظاہرہ تے دا عوامی نیشنل گوند، پشتنخوا ملی عوامی گوند، جماعت اسلامی پیپلز گوند، حکومتی جماعت بلوچستان، عوامی پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ او نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ مشرانو وینا وکڑے. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند ضلع صدر خیر محمد ناصر اول چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. محل دا جماعت اسلامی سره تړاو لرونکي نور الدین زیات کړه چې د زده کوونکو اسرار احمد و کورنۍ ته د انصاف ورکولو په خاطر به دوی د کوټي او اسلام آباد پورې خپل احتجاج وغځوي. چمکل د لولای د ډیپټی کمشنر ډاکټر عتیق شوانی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې په پیښه کې د اصل تورن کس د نیولو په خاطر د چاپو لړۍ روانه ساتلې ده او ایله ده چې ډیر ژر به د اسرار احمد د قتل په تور کې هغه مشکوک کس او د ملګری ونیول سي.
هم لوګونه 5 بندې ارست کیه ابھی تک اس کے ساتھ جو رابطے میں ہوتے تھے.
موږ 15 کس نیولې دي څوک چې په دې پیښه کې د تورن کس سره په موبایل باندې په رابطه کې وو. د غړول می په دې پیښه کې د تورن کس ورور او پلار هم د ځان سره ساتلې دي چې پر ده باندې فشار راسي او ځان گرفتاری ته حاضر کړي، ځکه چې تیر شپه می هم دوه کسان ونیول پاغه کې یو د کلاس افلا سره تړاو لري. د دې ونیول ته چې د تیر اتوار یعنی د اکتوبر په 14 نیټه د لورلای څخه وتلې کوهار ډیم سره نږدې یو کس هغه وخت د نهم کلاس د کوونکی اولس کلن اسرار احمد وژلې او درې نور ټپیان کړل کله چې دوی هلته د پکنیک لپاره تللی وو. پر دې پیښه باندې پرون نه بل ورځ په بلوچستان اسمبلی کې هم خواشنی څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازیر ویلي وو چې داسې بریښ لکه یو ځل بیا چې ځینو قوتونه د صوبې امنیت ورانول غواړي، بیا په خاصه توګه د صوبې په پښتني سیمو کې د دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د حکومت د ناکامۍ ښکاره مثال دی. د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو زیاده کړی و چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداری ده. د دې مقصد لپاره د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د بلوچستان د پولیسو مشر او د کورنۍ چارو مرستیال سکتر هم د سوال جواب لپاره راتلب کړی دی.
مشال لډیو ته وګستئ ایوب سین تاسو ته راپور درکو په لورلای کې د زده کوونکو د مظاهرې په اړه چې یو زده کوونکی وژل شوی د هغه د وژنې ضد وي دغه مظاهرې اما د امنیت موضوع کې پاتې کیږو. د سوات په مټه چوکي د صوبای حکومت د صوبای حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف تر سوري لاندې د بدمنۍ پر ضد او عمل لپاره مظاهره شوی. دا په دا سال کې ده چې د تحصیلي مټې ناظم عبدالله چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا ورور دی او دغه سی په دغه ګوند کې شامل دی له حکومت یې غوښتنه کړې چې د سوات امن دی پولیسو ته حواله کړي. د مظاهرې په اړه د مشر ډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور لیږلی.
سوات مټه چوک کې تحصیل ناظم عبدالله خان د امن لپاره جوړ کړی شي مظاهرې ته وینا کې ویلي چې د ضلع سوات پوله د افغانستان یا بل هیواد سره نه ده لګېدلې. بیا څنګه د سیمې ته وسلوال طالبان راغلل؟ دوی مټه چوک کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کور ته نږدې یوې لویې مظاهرې ته وینا کې ویل چې د سوات امنیت دې پولیس ته حواله شي، پولیس به ورسره مرستې کوي، دې سره به سیمه کې امنیت په ځای شي. مزارے کے شریک د سوات د مټی اوسیدونکو ډاکټر سید عبدان بچاوی چې تیر سو میاشتو راسي د سوات ولس امن غواړي او کچری حکومت دی ولس ته امن ور نکړو نو دغه مظاهرو کې به بیا نور هم زیاتواله راشي.
منګ غختنه صرف در ریاست نه، در ریاست د ادارو نه، د دې هدف پورې د چې منګ امن راکې دا زمنګ حق ده. منګ د بل زین نه یو راغلی، بد قسمتي ده چې زمنګ پورا پختن بیلټ په دیسیز باندې په نخښه شوی ده او داسې زونه ډیر زیات خطرناک دي ځکه چې پورا یو دور تیر شو، یو دویم دور راغی، بیا هم پختن بیلټ سپیشلی په دې کې ټارګټ شوی ده. زمنګ د غختنه ده چې منګ نه خلار شي نور، منګ د ریاست اوسیدونکو، منګ د ریاست ته حقوق د انسانيت ته جسر راکې او کدا سی ونشي نو داسې بوشي چې یو نفرت ته هغه ډیر زیات شي. کم خلک چې غواړي نفرت او کم خلک چې د ریاست کمزوري کول غواړي دغه په خپل مقصد کې کامیاب شي.
تسوات کې د امن لپاره وخت په وخت مظاهرې تر هغه وروسته شروع شوې. کله چې د ستمبر د میاشتې نه وسلوالو د امن کمیټې غړي په نخښه کړل، دې تر څنګ منګوره کې د ترهګرۍ په نوم پلار او زوی وژل شول او په چارباغ کې د سکول په ګاډي ډزې وشوې. د سوات امن په اړه د اکتوبر په 15 نیټه ودودی حال کې د حکومت لخوا لویه جرګه شوې وه چې وروسته ضلعي انتظامی خبر خپور کړو او ویل چې د سوات امن لپاره سکیورټي ادارې تیاری دي او څوک به هم امن خرابېدو ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اودونکو د پښتون ژوند غورځنګ د یو مخکښ ډاکټر سید علم مسید زوی تیمور علم مسید ویلي چې د لکې ورته ورکول کیږي او باید د متي ادارې د هغه او د هغه د کورنۍ حفاظت یقیني کړي. نو موري پرم په پېښور پر سلب کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې هغه یو زده کوونکی دی او د کوم سیاسي ډلې یا ګوند سره تړاو نه لري. دا بر اصل کې دا چې د تیمور علم پلار ډاکټر سید علم مسید له وړاندې وطن پرېښې دی. یو پولیس چارواکي مشال ډوته ویل چې تیمور علم له خوا د اف آی آر درج کولو وروسته یې د هغه او د هغه د کورنۍ د حفاظت لپاره هلې ځلې پیل کړې. تفصیل د غلام بوس په راپور کې.
د اکتوبر په 13 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې تیمور عالم محسود وویل چې هغه په خپل د هیڅ یو تنظیم سره تړاو نه لري، خو د نامعلومه کسانو د دړکو او سارنی په وجه د سخ ذهنی فشار سره مخ شوې دي.
زما والد صاحب چې کله دلته وو تیر دوه کال نه مونږ ته تریټس ملاوېدل، خو دا تیر یوې میاشت نه ما ته تریټس دومره سیوا شوې دي چې زه کور نه نشم وتی، چې زه د کور نه وځم ما پسې مختلف ګاډي شاته راځي، کله زما کور ته ګاډي راځي. زه جی یونیورسټي ټاون کې سبق کوم، ټیلز د انسټیټیوټ آف لیګل سټډیز، د لا سټوډنټ هم د تھرډ ایئر. زما ژوند ته سوچو، زما فیملی ته سوچو، دا سمپل خبره ده، ټولو ته پته را ده، د ذمہ دار به ریاست پاکستان وي او د انټیلیجنس ادارې وي.
د پی ټی ایم د پېښور ضلع کوارډینیټر ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امنیتی ادارونه غوښتنه کوي چې د ډاکټر سید عالم میسود کورنۍ ته دي تحفظ ورکړي.
دی د تیرو دوه کالونو تنګۍ او دا ټلیفونونه دي دوی کور ته کله ګاډې را دي کله څو ثبوتونه ټول موجود دي. نو موږ د حکومت خلاف یو قسم ته چې دی نو دا یو 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 د احتجاج په شکل باندې ټول راغلي و دلته او دا مطالبه کوو د حکومت نوم او د دې ځای د انصاف خو نوم د انصاف د ادارو نوم چې کم از کم په دې حواله باندې موږ ته یادي بچی ته او د کورنۍ ته تحفظ ورکړي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي په کار د امنیتی ادارې د هیواد وګړو ته د تحفظ ورکولو په لړ کې خپل آئینی ذمہواری پوره کړي.
ګنای دا د چا د ډاکټر سید عالم زوی دی سپیشل برانچ والا د اطلاع ورکړي چې تاسو ته خطر ده. نو چې سپیشل برانچ دی ته اطلاع ورکړي په کار د چې سپیشل برانچ خپل پولیسو خپل الله حکم ته اطلاع ورکړي چې دته خطر ده نو دته تحفظ ورکړي.
تر دې دمه د تیمور عالم میسود او د پښتون تحفظ مومنت د دې خبری کانفرنس په ردی عمل کې د پولیسو یا نورو امنیتی ادارو لخوا سره ردی عمل مخې ته نه دی راغلی. خود پیښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیمور عالم میسود ته د ورپیخو مسلو په اړه د هغه لخوا د حیات آباد په تانه کې د اف آی آر درج کول وروسته پولیس د ده د امنیت په خاطر د تیمور عالم میسود د تګ راتګ او د کور څارنه کوي. د پښتونخوا د اسمبلی غړی میرکلام وزیر هم دې خبری کانفرنس ته راغلی و او هغه په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقونو ځینې فعالان اوس مهال بهر هیوادونو ته تللي دي او په بهر هیوادونو کې د هغوی د هلو ځلو د کنټرول کولو لپاره دلته کې موجود د هغوی د کورنو غړي زورلې کیږي.
زما خیال هم دا دی چې کم کورانه هم ډاکټر صاحب اوس د ملک نه بهر ده. نو چې کم هم کسان د ملک نه بهر شي هغه چې دلته څوک پاتې وي هغه دوی ډېرې اضافي زیات ځکه تنګوي چې هغه خلک هلته دوی په خپل کنټرول کې وساتي چې هغه بیا داسې مجلسونه او داسې پروګرامونه هلته نه کوي.
تیمور عالم میسود په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې که د هغه دا مسله حل نشوه نو د وکیلانو سره د مشاورت وروسته به هغه بیا د عدالت د لارې د انصاف غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اذنکو مشال ریډیو ته غوښته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کورمه کې د قومي اسمبلی په 15 حلقه د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه اعلان کړه. د انتخابات لدی وړاندې په سیمه کې د بدمنۍ او دوډلو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې له کبله ځنډول شوی و. د سیمې ولس د انتخاباتي کمیشن د پریکړې هرکلی کړی. تفصیل د طارق قرغزی په دې راپور کې.
په کورما کې ځنډول شوی د ان 15 حلقې ضمني انتخاباتو نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا اعلان کړه. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی هارون شینواری د نهې پورز مشال لوډیو ته ویلي د قومي سیمې پر خالي څوکې به انتخابات را روان د اکتوبر پر دشمه کوي.
کمیشن فیصله وکړه د ضلع کورم د حلقې ان 45 حواله سره چې کوم انتخابات زمینی چې کوم د 12 کو سره بیا مونږه چونکه هلته حالات سکیورټي وجنه او دا فیصله شوی و چې دا مونږه ډیلی کړو. هغه نن بیا شیډول شلو الیکشن کمیشن باقاعده لا اعلان وکړلو او ان شاء الله په 30 اکتوبر 2022 باندې په کورم 45 کې الیکشن کیږي.
په سیمه کې په 14 اکتوبر د قومي سیملې پر یاد حلقہ ضمني انتخابات د ډنډرو او نورسین کلی ترمنځ د ځمکې په سر د جګړې له کبله ځنډول شوی ول. که څه هم یاد جګړه د کورمې په 16 حلقہ کې وا خو هغې د ټولې کورمې په حالاتو اثر غورځولی و چې د چارواکو په خبره داسې ضمني ټاکنې ځنډولې مجبوری وا. په حلقہ کې د ضمنی ټاکنو لپاره نیټه په مقرر کې دو ځای خلکو د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې د سیمې بدلون او ترقی لپاره د دوی نمائنده پارلمان ته استول ضروری دی. د پړاچم کنی محمد سلیم مشال لوډیو ته وایي په 2013 کال کې پر سیمه طالبانو تر قبضې پس انتخابات وځنډیدل چې دا بیا وروسته ونه کړی شول خو اوس دغې ته تیار نه دی چې د حلقې نمائنده بیا پارلمان ته ونه ټاکل شي.
که روډ دی که بجلی دی او که سکول دی دا ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی خلکو ته. تیر ام ان ایم څه کارونه کړي دي خدا دې څه د وخت ضرورت سمول لکه څنګه په پاکستان کې نور ځای کې دار ځ خپل نمائندای په کور دې نمودم خپل نمائندای څنګه د مو आवाज چته یې هم ته کار کوي او هغه مو ته ترقی راکې.
د کامی سیملی د کورمه چوکې ملک فخر زمان د استعفا کبله خلیش بدا هغه دا استعفا په اپریل کې ل وزیر اعظم څخه عمران خان د لری کې دو پر مهال ل یوسل درویش تو نور غړیو سره ورکړی و. په ملک کې دوه ورځې وړاندې د پنجاب صوبایي سیمله په دریو او د کامی سیمله په اتو څوکو زمینی انتخابات تر سره شول. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکې حاصل کړې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال لڑیو تو گوگے سے لگا شیوا کی پنج نئی بجے کی دن کی دی او ملی حامد زادہ ہم سٹوڈیو تراغلی نو رازے چلا گوی دا خبرو نو سر ٹکی ہو رو
جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې. دوی له تېرو 15 ورځو راهیسې غوښتنه کوله چې حکومت یې ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي او د هغو امنیتي سرتېرو پر ضد دې قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14 په مظاهرېچیانو ډزې کړې وې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په احتجاجي مظاهره کې یو تن په کاڼي لګېدلی او اوس یې علاج د پوست په هسپتال کې روان دي. د بلوچستان په لورالای کې د نهم ټولګي زده کوونکي د وژنې خلاف نن ځایي زده کوونکو سیاسي ګوندونو احتجاجي لاریون کړي. د ولس کلن الک اسرار احمد د وژنې خلاف مظاهره کوونکي اول په سړکونو راوتي او وروسته د پرېس تر مخې ته مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي او د وژونکو خلاف قانوني کاروایي شي. د لورالای مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته چې په پېښه کې د لاس لرونکو کسانو د لټون لپاره چاپی روانې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د کورمې په هلکه NA 45 د زمینی انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په کورمه کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قومي اسمبلی په هلکه NA 45 زمینی انتخابات په د اکتوبر په 13 کېږي. اخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 کېدونکو بلدیاتي انتخابات څنډولې دي. د لاجرکه بلوچستان سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسن د بلوچستان د ترګرې ضد څنګه په یو جالي مقابله کې د سلورو لاجرکه بلوچستان په وژنه تر نه کړی دا. د لاجرکه بلوچستان سازمان ویلي چې وژل شوی کسان لبړان دي لاجرکه کړی شو او بیا په جالي مقابله کې وژل شوی. د پاکستان ترګرې ضد څنګه پرون په بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په خاران کې په عملیاتو کې سلور مشکوک وسوال وژلي. د اروپای کمیشن مشر اورسلا وان دی غلین نن ویل چې د یوکرین په ملکی ودانو بجلی مرکزونو د روس میزایلي او ډرون بریدونه سوچا د ترګر عمل دی چې د جنگي جرمونو په برخه کې راځي. ای په اروپای پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د ژمي په موسم کې بجلی او اوبو غاسو کټه کولو لپاره په ملکی ودانو هدفي بریدونه بشپړ د ترګر عمل دی.
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې ملي امزاده وړاندې کول. او دونکو په روزګان کې فقر او د جمی پهل په داسې حال کې چې په روزګان کې د پوښه په پرتله لوګه او بې وزلی زیاته شوی. د جمی پهل دوه خلک نور هم اندېښمن کړي دي. یو شمیر دغه کسانو د مشال رادیو وزاده څنګه ته ویل چې د جمی لپاره خوراکي توکي او نور سامان نه لري. دوی طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتي چې د جمی لپاره ورسره مرسته وکړي. په نور حال په دې راپور کې
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي. زموږ مزمج په خوده کسمه کې یا پر وش کال بخاري درول دی یا سر کار دوغه نه یل ورتل ورو چې 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 کوم دا وسله
نوریا چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدونکې ده وایي را روان جمی ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره سن لري. نور روان جمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنی تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څبره برابرولای دغه کسانان را خبر دي. کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه جمع چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي. نو ولې نه دغه چې بټی نه غواړي وړه نه غواړي بل شی نه غواړي اشپزی او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلن غولي د خپل نړیدلی کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نور هیڅ لواسه نه دی پوره
پښېل است بس خدای ته جوړ خدای ته تر تر ورسه خلنګ جوړولې مې بس اسبی مې کار جوړ نه نه کار نه مې شو کوم نو متل نه جوړ شو بس دوم اوس بس نه 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 چې مو خدای ته دی راګي اوس
دا وچکالی به وزلی بیکاری او جګړه زپلی هر یو جلا جلا دردونکې داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کارڅ پیسې ورکړي
وفرام ځای نه لرم زه دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړله نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وه لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما دسې کې راخوړلې ده چې دې یزې علاقه وکړم دسې کې په دغه هم نه رارسي
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړې یا لازم ما جفاله او ته خیر ورکې کښېنم
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ورده غاړي ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده
یاد سار لرم یاد ماښام لرم زه دغه په جنبر ناسته یم کومک نه راسره کې دا قدر کې پیدا کم یې سم یې خورم هم دغه چې حال مې دی بهاله هم دی ا د سپې سپایل ته پریزي زماته سپیال بتانه
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اردن کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله خزینه کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچا کموالی راغلی اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای وو خو په تیرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ونډې ډیر کمی رامنځته شوی طالبانو تر دې دمه دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله خزینه کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچا کموالی راغلی دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محرومووي بشرپاله خزینه کارکونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو ویرولو او بد چلندۍ سره مخامخ دي په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تاګ راتګ د اوسنی حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي او چا په خپل راپور کې له یو شمیر بشرپاله خزینه کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالات سره مخامخ کیږي په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له یو سلو یو اویا ولسوالیو څخه په اته اتیا ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون یو سلنه کم شوې دی، خو په آتش پیتو نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 40% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور دې دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لسګونه ښځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
په افغانستان کې مو د ښځو د کمشبي رول په اړه د اوچا راپور واورېدو چې اسدالله لودین تاسو ته وړاندې کوو، او اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان سوی سملی د هغه مقدمو چې د میراث لپاره په عدالتونو کې روان دي یا به کیږي لپاره یې قانون منظور کړی چې دغه مقدمه باید په یو کال کې د عدالتونو دننه فیصله شي. وکیلانو دغه قانون سایلې خو غواړي باید عمل درآمد پرې اهم وشي. شری ماهرین اهم وایي شریعت د داسې مقدمو په زر تر زره فیصله کولو امر کوي. تفصیل شنواس تر زیره کوي.
په قومي سیملې کې په یو کال کې دننه د میراث عدالتي مقدمو او فیصلو د پر نوې قانون منظور شوه. د اکتوبر 14 په قومي سیملې کې د زینو نورو قوانینو ترڅنګ مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2022 هم منظور شوه. دغه بل معنی اسلامي خاندانی ترمیمی قانون کې ویل شوی هر زنانه یا قبل څوک د خپل کورنۍ سره د جایداد حق لري او عدالت راشي، عدالت به پابند وي چې په دغه مقدمه کې یو کال کې دننه فریقونه راووړي، مقدمه پوره واوري او بیا په فیصله ورکی. عدالتونه کې داسې رقم څومره مقدمه د ځنګ ښکار دي دغه معلومات خو نه شو. خو د پیښور های کورټ وکیل میاشر قادر وای هم د داسې مقدمو شمیره به بزرګونه کوي. میاشر قادر مشهد رډیو ته د اکتوبر 15 وویل د مقدمو په ځنګ کې درې قسمه خندان موجود وي، نو هغه کوم رقم؟
لومبه خدای د سیسمو جوډیشل سیستم کې دلته ججان کم دي، لکه زبوی مچ زمون دلته یو سیول جج سره 1300 1200 1100 کیسز دي. دویم زمون وکیلان صاحبانم باز وخت کې هغه تاریخ او ټایم بای ټایم پس اوزر یا بغیر اوزر نمبر دی. دریم دا چې بعضی سیزونه ریوینیو ریکارډ سره تعلق ساتي چې د پټواری نه ډاکومنټس را کلیک کول دي. نو موروسی جداد مون خلق مونږ وچ را خور ما نه غواړي، دا خور دی په عدالتونو کې شرمېږي او دې ته نه تیاریږو چې مونږ هغه حق هغه ته بغیر د مقدمې نه وچ والے خوري. دا سیر شریف درې پاو والے نیم سیر والے خویان دی علي
نامی اشیر قادر پوینه که د وړو عدالتونو نه داسې مقدمه غټو عدالتونو ته لاړ شي بیا په هغه ځایونو کې هم داسې مقدمه د پخپل هم کړی دي چې پکې د شلو کالونو نه زیات وختونه لګیدل دي، مودایان مړ شوي او زامن یا نوسی دغه مقدمو کې عدالتونو ته ورزي. د پیښور های کورټ یو بل وکیل سیف الله محب کاکا خیل چې زیاتره د بشري حقوقو یا عوامي مفاد مقدمه کوي مشال رډیو ته وایي تر دې وړاندې هم ځینې قوانین موجود وو چې هغه کې د مقدمو د اوریدونو لپاره او یا د فیصلو لپاره د یو کال نه هم کم موده مقرره وه، خو عمل درآمد پر کم کوز کیږي.
په دې کې پی وومن رائټس ایکټ دی، وومن اونرشپ رائټس ایکټ 2012 پاره کې چې نو دا ویل شي ویدي تاسو به ویدن 6 منث چې نو دا کیس او ډیسایډ کمه هغه کې 6 منث پرووایډډ دی. بیا زمونږه چې کوم پروټیکشن اف وومن اونرشپ رائټ ایکټ 2019 پاره کې چې نو ټایم ایج ورکړ دی 60 ډیز.
مفتی عبدالرحمن د پیښور اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته ویل په اسلامي شریعت کې واضح دی چې کله مشر وفات شي سم دستي به وارثانو ته جایداد انتقالېږي. دی کې د نارینه او د زنانو حقونه هم ښکار دي. نوموړي دا هم وویل شریعت نه یوازې د یوې زنانه حق هغې ته ورکړی، بلکې یو هغه ماشوم چې هغه الک دی او که جینۍ چې لا پیدا شوي هم نه وي ورته په جایداد کې د حق ورکولو حکم کړی دی.
بیا اخیری کې فرمایي چې د ښځې دومره حق، د سړي دومره حق، د ماشوم دومره حق، د یتیم دا او د کلاله دا، دا ټول تفصیل طلب خبر اسلام خیل دی. بیا فرمایي وصیت من الله چې اسلام دی کې څومره ټایم خیل اسلام فل فور په دې باندې فیصله قاضي ته ویل دي چې فل فور حقدار ته د حق ورکړي.
د قومي سیملې نه منظور شوي په دغه قانون میا شیر قادر ایډوکیټ زیاته کړه چې دی خوشبین دی قانون به د سینټ آف پاکستان هم منظور شي، او دا ځکه په داسې قانون د چا لخوا اعتراض هم نه کیږي. او بیا یې وویل هر کله که دا قانون عملي کیدل شروع شو دی سره به د یتیمانو او کونډو ډېره ښېګڼه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګرځي اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال چې د چلغوزو نرخونه لوړ شوي او بهرنیو هیوادونو ته یې صادرات زیات شوي، د دوی په حاصلاتو کې کمواله راغلی. بلخو د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې موسمیتي بدلون، بې وخته سیلابونه او په ځنګلونو کې اور لګیدنه د دې سبب شوی چې سږ کال د چلغوزو په حاصلاتو کې د تیر کال په نسبت 40% کمواله راغلی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو غرنی ولایت دی چې زیاته برخه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې ده. په دې ځنګلونو کې د جلغوزیو ونې هم شته چې د سیمې د خلکو ژوند ژواک ورسره تړلی دی. د نورستان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت د جلغوزیو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نورستان منډول ولسوالۍ کې هم د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته دي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی یعقوب خان وایي تیر کال چې جلغوزیو ښه حاصلات ورکړي ول قیمتونه یې ټیټو، خو سږ کال چې قیمتونه لوړ شوي حاصلات یې کم شوي دي.
دغه بارانونه او دغه وچکالي ضرر رسولی دي، درې چنده او څلور چنده به کم شي. پروس کال خو بېښه اندازې نه ډېر و، خو نرخونو کې خرابي شو، نرخونو کې هېڅ برابر نه شو. خو هم دلته من اوه کیلو هغه یو من دی دلته په څلور زره هم خلکو خرڅ کړي، درې زره هم خرڅ کړي. الان تازه دم دلته کلي ته راځي 9000 افغانۍ اخلي، یو نرخ ډېر ښه دی.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو او د ځوانانو اصلاحي شورا مشر عنایت الرحمن رحماني مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقلیمی بدلونونو، اورښتونو او په ځنګلونو د اور لګیدنې له امله نه یوازې د جلغوزیو بلکې په ټولو هغو حاصلاتو کې کموالی راغلی چې د دې ولایت محصول و.
نور ګرام او په مرکز ولایت کې نو اور لګیدونو شاهدان هم موږ، هغه هم همدغه د اوبو نشتوالی او اقلیم بدلون باندې دلالت کوو. او په څنګ کې بیا هغه بارانونه چې پی در پی یو میاشت مسلسل په نورستان کې وو، نو د هغې د وجه نه یوازې د جلغوزي حاصل باندې اغېزه نه یې کړی، که د مالداري په حساب باندې دی، که په زمینداري حساب باندې دی، که نور هغه چې په نورستان کې موږ عایداتي منبع لرو، په هغې کې ټولو کې همدغه تاثیرات لاغلی دی.
په عین حال کې د نورستان د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې سکل بې وخته بارانونو، واورو او اقلیمی بدلون په دې ولایت کې د نورو میوو په څیر د جلغوزیو حاصلات هم زیانمن کړي دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو مسؤل محمد انیف افغان وایي
هر کال په منځنی ډول باندې 1400 ټنه پورې حاصلات لاسته راځي. سږ کال د جلغوزو حاصلاتو کې تقریبا 40% پورې کموالی پکې راغلی. جلغوزه، سرطان او وسط میشتو کې جلغوزي هغه میوه چې دی هغه وده کوي. په همدغه وخت کې واورې وشولې او هغه د جلغوزي میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شوله.
د نورستان ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د جلغوزیو د حاصلاتو د کموالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ول چې په شپږو میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته نږدې د 900,000 افغانیو جلغوزي صادر کړي او دا چاره دوام لري.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د موسمیتي بدلون سره تړلی یو بل راپور لرو. خوځو د خبر پښتونخوا سوات ته. سوات مینګوره کې د خبر پښتونخوا ترانسپورټ څانګې مشرانو لخوا سمینار را جوړ شوی و چې پکې پر دې خبرې کېدې چې 80% الودګي د ګاډو له وجې جوړیږي او دغې لپاره صوبایي حکومت د ګاډو لوګي او شور جاج اخستو نظام جوړ کړي، خو بل پلو د ترانسپورت اتحادیې مشران وای چې د حکومت لخوا په دغه جوړ شوی نظام کې ځینې نیمګړتیاوي دي. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا راپور یې برابر کړی.
سوات منګوره کې د خیبر پختونخوا د ګاډو لوګي او شور کنټرول کولو ادارې ویټس لخوا سیمینار کې د ترانسپورت اتحادیې مشرانو او ډرایورانو ګډون وکړو. سیمینار ته د خیبر پختونخوا ډایرکټر ترانسپورت قیصر خان ویل چې ټوله صوبه کې دا وخت 1,00,000 رجسټر ګاډي چلیږي، ورسره ملکن ډیویژن کې 3,50,000 نان کسټم پیډ ګاډي هم دي. دوی ویل چې کال 2000 کې نړیوالې ادارې هغه رپورټ ته وروسته چې پیښور کې 80% شور او لوګي د موټرو را جوړیږي، حکومت شور او لوګي کنټرول کول لپاره محکمه جوړ کړه.
زموږ چې کم حیات آباد یاغي کی طرف ته کارخانه ډیر دي، دا چې کم ایریا وا د زموږ چې کم جی ٹی ایس بس سٹینڈ دی کې دا چې کم دا کلائمیټ چینج کم جو خطرناک لوګیو هغه ریشو تقریبا 70% ده. نو هغه نه پس بیا موږ دا ویټس پروگرام انټروډوس کو ته پروفیشنل گورنمنٹ دا هغه دی ډیزایر دی چې تاسو دا ټول چې کم دا زموږ صوبه دا هغه کې غټ غټ چې کم ډسټرکټس دي هغه ته تاسو لاړ شئ او ویټس پروگرام اویرنس کریئیټ کړئ ٹرانسپورٹرز لپاره.
سیمینار کې شریک پیر زبیر چې د لوګي او شور کنټرول کولو سواد برخي مشر دی وایي چې دوی د ټولو موټرو جاج اخلي او کوم ګاډي چې زیات لوګي او شور کوي هغه بندوي.
مخکې په 40% باندې موږ ګاډي پاس کوو، اوس په 20% باندې موږ یو ګاډي پاس کوو. نو بیا داغه لپاره چیف سیکرټری صاحب دا هدایت وکړ چې یاره تاسو په ټولو صوبو کې وګرځي او خلک ایجوکیټ کړي چې یاره پولوشن ولې د ګاډو نه روزي، په څه وجه باندې روزي، او د دې پولوشن په عوام باندې یا په ماحول باندې څه اثر دی. نو په عوام خدا لري چې لکه مختلف قسمه بيماري لکه لنګ شو کې دغه شو سترګو بيماري شو یا پوزې دا ټول بيماري دی وجه کیږي. د دې نه علاوه په ماحول باندې چې ټول نه لوي کې تاسو وګورئ نو په سواد کې چې ځاسې لاب کو راغلو یا تنلو زه پورې پاکستان چې هغه سیلاب نه لاوته
سیمینار کې شریک د سواد رکشا یونین مشر جان زیب وای چې منګور خار کې دا وخت 11,000 رجسٹر رکشي ګرځي او ورسره هم دغه همرا غیر رجسٹر رکشي دي. دوی وای چې 100 روپۍ د رکشي د لوګي او شور چارج اغستو هر میاش محکمې ته ورکوي.
منګا کزه منګ رشکه لوګي کوي نو داغه پروګرام زموږ سره شته منګ کومول شو خو موږ ته د دې موږ ته سپورټ هم پکار دی. زموږ سره سپورټ وکي، زموږ سره سپورټ نشته. زموږ جرمانه ده 100 روپۍ میاشت د فټنس، هغه زموږ نه لیدا زموږ سره زیاتې ده. نو د ټرکوم سله او زموږ هم سله دا اداره ده په دې کې د فټنس والا ایموی ده. په سواد کې زموږ چې ان شاء الله تعالی نور بسوک دي چې کاغذونه خپل نه ډګي لکه څنګه چې موږ نه کوو. نو موږ خو دې سره تعاون کوو خو زموږ سره حکومت تعاون نه کوي.
سیمینار ته ویل شو چې هر ګاډي مالک دې د یادې ادارې نه خپل ګاډي هر میاش په باقاعده توګه چک کوي. پوهان بورته د لوګي او شور کمولو مشورې ورکوي، دې سره به ماحول پاک وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال لډیو ته وګستی او سم رازو یو بل راپور ته چې په یو بل موضوع دی او هغه دا چې په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه په هوی تازان غړې کیږي. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د په هوی لپاره کارکونکو نه حکومتي اداره پینک ریبن وای په هغه هیواد کې هر کال 40,000 خزي د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 90,000 پیښې ثبتېږي. چارواکي وایي په دې برخه کې یې د اګاهي کمپاینونو ته دوام ورکړی. په تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي په دغه راپور کې چې دغه راپور د سینې له کینسر څخه د روغې شوې رانی خان پر غږ پیلېږي.
زما تبه ونه دا خودی نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه ماته شو، ما کو کې غغم نو کړ. بیا زما خور کتنو بس هغه پچو شو چې داس دي. نس بیا زی ډاکټر له بوت لم پهل کی مول غول بیا را لا
اپریشن دا ته په خبر درانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو. رانی خان وای چې د سینې د سرطان له وجې ډیره سخت تیر کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوی دا او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی وو خو زه جو ګیلټی شانتي مې سوچ خو هغه دانه شانتي و. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغه ویل تاسو سر ودا دا چل کی غوته برداشت کی. بس مام خو هر څه برداشت کی، صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې زیات تر همت خلق کوي که همت یو پیول بسر سو ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلونو په سیر سک کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر آفتاب د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویختو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینی سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر نهو ښځو کې یوه ښځه د سینی سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینی سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي، خو په پاکستان کې دا 50 کال دی او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینی سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشتو ساتونو کې شاوخوا 100 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات څه وي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده، پاړې د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې ځین نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینی کینسر، ځکه چې سینی کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کی دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه دا چې سینه کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دی ٹھیک شو، خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دی دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسې معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینه کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اگنور کوي چې دا اسې دا ډیر وخت نه داسې کیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوی. دینه علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې دای چې سینه کې درد کیږي، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو، او چې کوم دا نیپل دي دا دن طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلې شو چې سینه کې ایس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک، خو دغه پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي، کله کله غوټه په سینه کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وايي باید خسي ارمیاش ته سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سانګې مشر ډاکټر سیده مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي. او دا
تاسو یې نشمل راپور ورده چې د سینې د سرطان یا کینسر په اړه باندې وو، او وخت موږ سره کم دی، د نړۍ خبرونو اخري شی بوت رسیدلې یو د منټه کم شپږ بجې شوې دي، نو ځکه موږ دغه راپور تاسو ته پوره وړاندې نکو، خو راتلونکو خبرونو کې سبا بل نور خبرونو کې به کېدای شي موږ تاسو ته وړاندې کړو. د ملیحه مزاده وروسته لن خبرونه ورو
وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د انتظامی چارواکو سره مذاکرات وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې. دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې غوښتنه کوله چې حکومت دې ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي او د هغو امنیتي سرتیرو خلاف د قانوني کاروایي وشي چې د اکتوبر په 14 په مظاهرېانو ډزې کړې وې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په احتجاجي مظاهره کې یو تن په کاڼي لګېدلی او اوس علاج د پاس په هسپتال کې روان دی. د بلوچستان په لورلای کې د نهم ټولګي زده کوونکي د وژنې خلاف نن ځایي زده کوونکو سیاسي ګوندونو احتجاجي لاریون کړی. د ولس کلن الک اسرار احمد د وژنې خلاف مظاهره کوونکي اول په سړکونو راوتیو او وروسته د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي او د وژونکو خلاف د قانوني کاروایي وشي. د لورالای مرستیال کمیشنر نن مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د لټون لپاره چاپی روانې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلۍ د کورمې په هلته NA 45 د ضمني انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې. په کورمه کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي نن پرون مشال ریډیو چې د قومي اسمبلۍ په هلکا NA 45 ضمنی انتخابات په اکتوبر په 13 کېږي. اخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچۍ کې د اکتوبر په 20 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډولي دي. د لادرکه بلوچستانو سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسن سه بلوچستان د ترګری زیت څنګه په یو جالي مقابله کې د سلورو لادرکه بلوچستانو په وجه نه تور نه کړي. د لادرکه بلوچستانو سازمان ویلي چې وجه شوی کسان لبړان نه لادرکه کړي شوی او بیا په جالي مقابله کې وجه شوی. د پاکستان ترګری زیت څنګه پرون په بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په خاران کې په عملیاتو کې سلور مشکوک سوال وجهل دي. او د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وان دی ګلین نن ویل چې د یوکرين په ملکی ودانه او بجلی مرکزونو روس میزایلی او ډرون بریدونه سوچا د ترګری عمل دی چې د جنگي جرمونو په برخه کې راځي. هغه په اروپایي پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د ژمي په موسم کې د بجلی او بو ګاسو کټه کولو لپاره په ملکی ودانو هدفي بریدونه بشپړ د ترګری عمل دی.
ملي هم زړه تاسو د خبرو لنډي زو وړاندې کوو. هم دې سره د ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پورې په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدئ شئ. هم دې سره خپل قربای سره لمبند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لپامان خو وختونه.